دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو په همسړی مشي وخت په واشنگتن کې د سهار 11:30 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو دویمه نیم ساعته پښتو خبرونه پیل شوه. په سر کې د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لینزګرام نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلې دي. د بلخ په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د جوزجان ولایت د قیصار د ولسوالۍ پخوانی امنیه قومندان نظام قیصاري کورې لټولی دی، خو هغه نه ده پیدا کړی. او د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي عمران خان د امریکا د سنا د مجلس د مخور غړي سره کتلې دي. دروندونکو په دې خبرونه کې د دې خبرونو تر څنګ راپورونه هم لرو، خو اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه اوري. اول د افغانستان څو خبرونه. د متحده ایالاتو د سنا غړي لینزګرام په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي. ښاغلی ګرام ویلي دي چې ټاکل شوی جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ په همدې اونۍ کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو اعلان وکړي او د دغو عسکرو وتل به د 2020 کال پیل وي. دا مهال شاوخوا 2000 امریکایي عسکر په افغانستان کې ډیری دي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو روزي، تجهیزوي او سلام مشورې ورکوي. په پام کې ده چې دا شمیر 8600 ته راکده شي، خو ښاغلی ګرام د افغانستان د ټولو امریکایي عسکرو د وتلو سره مخالفت کړی دی. اسوسییټډ پریس دغه له خولې لیکلي دي چې امریکایي ځواکونو وتل باید د یو شرط په اساس وي. په همدې حال کې ارګوای جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکایي سناتور سره په روانو حالاتو، طالبانو سره د سولې په خبرو او د افغانستان د باندې د وسلوالو طالبانو د پټېدو د ځایونو په حق لغه غږېدلی دی. د ارګ پیلامې کې ویل شوي دي چې د دوشنبې په ماښام دغه لیدنه په ارګ کې شوې ده. ښاغلی غنی ویلي دي چې دا مهال په افغانستان کې نوي په سلو کې نظامي عملیات د افغانستان امنیتي ځواکونه کوي. ولسمشر ټرمپ داسې مهال د افغانستان څخه د ځواکونو د کمولو خبره کوي چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي دي. دا خبرې ولسمشر ټرمپ ځنډولې وي.
د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د مزار شریف د ښار په 15 ناحیه کې تیر شپه د قیصار د ولسوالۍ د پخواني امنی قومندان نظام الدین قیصاري کور ته په ننوتلو بریالي شوي، خو د کور د تلاشۍ په مهال نظام الدین قیصاري نه دی موندلی. افغان امنیتي ځواکونو د قیصاري د نیولو په عملیاتو کې د هلیکوپټرونه هم کار اخیستی و. د بلخ د امنی قومندان سمونوال اجمل فیض وایي
آقای قیصاری به صفت یک مجرم، به صفت یک خائن ملی،
ښاغلی قیصاری د یو مجرم او ملی خائن په توګه موږ او هدلی ارګانونو ته پیژندل شوی. دولت سره یې مقابله کړې، دولتي پرسونل یې ټپي کړی. دا نه بخل کیږي. د افغانستان په هر ځای کې چې وي موږ یې د ځانګړو ځواکونو له لارې پرې عملیات کوو او نیسو یې.
د بلخ ولایت پولیس وایي چې په سیمه کې یو شمیر نور کورونه شته چې ممکن قومندان قیصاري هلته پټ شوی. اوس هم په مزار شریف ښار کې د نظام الدین قیصاري کور شاوخوا امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په درې ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په څلورو نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري. د کمیسیون د معلوماتو په اساس په پنجشیر، جوزجان او سرپل ولایتونو کې د رایې تفتیش او بیا شمیرل بشپړ شوي دي او نن به په تخار کې هم دا پروسه بشپړه شي. د انتخاباتو د کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته داسې وویل
چې یعنی تقریبا وازې درې نور ولایتونه پاتې کیږي د بیا شمیرنو تفتیش پروسه، هغه هم احتمال لري چې د سبا ورځ په جریان کې په دغو درو ولایتونو کې هم به شمیرنو تفتیش پای ته ورسیږي.
ښاغلی حق پرست وویل چې د پنجشیر ولایت د رایو د تفتیش او بیا شمیرنو نتیجه کابل ته د کمیسیون مرکزی دفتر ته هم رسیدلې ده.
افغان ځانګړو ځواکونو د روزګان په ولایت کې د طالبانو په یو زندان د عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه زندانیان خوشي کړي دي. په جنوب کې د 215 قولي اردو اتل قولي اردو ویان ډګروال خوجه یحیی علوی امریکا غږ ته ویلي چې پوځي عملیات د ترین کوټ ښار په لویدیځ شهید حساس ولسوالۍ کې نن سهار وختي شوي دي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي عمران خان د امریکا د سنا مجلس د مخور سناتور لینزګرام سره په اسلام آباد کې کتلی دي او په دوه اړخیزه مهمه مسالو خبرې کړي دي. سناتور ګرام د سنا په مجلس کې د قضایي کمیټې رئیس ته په دې تازه وخت کې د سیمې د امن او ثبات لپاره د امریکا او پاکستان پر اوبتو د بیا کتنې ټینګار کړی.
خبرونه ته ادامه ورکو. د بخنه نړیواله اداره وایي چې په ایران کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد په مظاهرو کې 304 کسان وژل شوي. دغه ادارې نن د دوشنبې په ورځ په راپور کې ویلي چې د ایران امنیتي ځواکونو په مظاهره چیانو چې هیڅ ډول وسلې ورسره نه وي مخامخ ډزې کړي او ګڼ شمېر یې وژلي دي. حکومت همدارنګه زرګونه مظاهره کوونکي خبریالان د بشري حقونو مدافعین او محصلین نیولي تر څو خلک پرې نږدې چې د مظاهرو په هکله خبرې وکړي.
په هند کې نن د دین او مذهب په اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون کې تازه مظاهرې شوې دي. د دغه نوي قانون پر ضد مظاهرو کې چې د مسلمانانو ضد ګڼل کېږي د هند په شمال ختیځ کې شپږ تنه وژل شوي دي او په نوي ډیلي کې شاوخوا 200 ټپیان دي. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د تابعیت دغه نوی قانون د دریو ګاونډیو هیوادونو بنگلاديش پاکستان مسلمان وګړو ته په هند کې د تابعیت ورکولو زمینه برابروي، خو منتقدین ان په دې باور دي چې دا د صدر اعظم نریندرا مودی د هندو ملت پال ګوند ایجنډا ده چې په دې هیواد کې 200 میلیونه مسلمان اقلیت څنډې ته کوي. دوی ادا هم وایي چې که په دې قانون کې مسلمان شامل نشي د هند دولت سیکولر بنسټونه کمزوري کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د دوشنبې په ورځ دغه ادارت کړي او په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې نوی قانون د هند ادبا او د هیڅ کوم مذهب پیروانو باندې اثر نه کوي. ښاغلی مودی په هیواد کې د نارامۍ اوپړه د یو شمېر ډلو په شخصي ګټو واچوله. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د کډوالۍ ادارې یا یونیچسیار د لسګونو میلیونونو خلکو لپاره چې د جګړې غربت، جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي، د نړیوالې مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه غونډه جوړه کړه. د ملګرو ملتونو په وینا د کډوالو نړیوال فورم چې نن د دسمبر په 14 د سویس په ژنیو کې پیل شوی او د دسمبر تر 13 نیټې پورې به دوام وکړي، اکثره بې ځای شوي خلک په خپل هیواد کې پاتې دي، خو شاوخوا 25 میلیونه ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي دي. ترکیه اوس مهال تر ټولو زیات د شاوخوا 3.5 میلیونه مهاجرو کوربه ده.
نن په فرانسې کې د ترانسپورت مامورینو د کار نه کولو اعتصاب 12 ورځ ده. خلک په دې غوسه دي چې حکومت غواړي د هیواد د تقاوت په سیستم کې اصلاحات راولي. حکومت پلان لري چې د تقاوت سند 2 پر ځای 4 د پورته کړي او د تقاوت پیسې به هم په دې اساس ورکول کېږي چې یو شخص په خپل ژوند کې څومره کار کړی.
په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د اساسو د مجلس وکیلان د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لرې کولو لپاره په عمومي مجلس کې رایګیری وکړي.
او ورستای خبر ده چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د یکشنبه پر ورځ یو ځل بیا په طرابلس کې د فایز سراج په مشرۍ د لیبیا د حکومت پلوي وکړله. اردوغان د خبرې پرون په استانبول کې د فایز سراج سره تر ملاقات وروسته د ترکیه یو محلي تلویزیون ته وکړلې. د همدې کال د نومبر میاشتې په وروستیو کې ترکیه د سراج حکومت سره د امنیتي او پوځي همکاري ترڅنګ د سمندري سرحد اړوند یو جنجالي موضوع په برخه کې هم قراردادونه لاسلیک کړل. د سیمې او نړۍ د خبرونو مود امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. کته هم مرکزی حکومت د نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتي ځواکونو د برید په اړه څه نه وایي. خو د بلخ امنیه قمندانې وایي چې قیصری ورته د مجرم په توګه پیژندل شوی او هر چیرې چې په وړاندې به عملیات کوي. بل ورته د پارلمان یو شمېر ترکتباره غړي وایي چې د قیصری په کور د امنیتي ځواکونو برید غیر قانوني و او دا برید غندي. رحیم ګل سروانی په اړه رپورټ لري.
د فاریاب د قیصر د ولسوالۍ د پخواني امنیه قمندان نظام الدین قیصری په کور د افغان امنیتي ځواکونو برید چې د مزار شریف د ښار په 15 ناحیه کې د نږدې 60 ساعتونو لپاره دوام وکړ، یو ور بیا غن غبرګون را پارولی. ځینې د غیر مسؤل وسلوالو په وړاندې جدي اقدامات غواړي، خو یو شمېر نور بیا د قیصری په وړاندې عملیات غیر قانوني ګڼي. مرکزی حکومت یې په اړه څه نه وایي، خو د بلخ امنیه قمندان نن غرمه د قیصری په کور کې د نن خبريالانو ته وویل چې په دغه 60 ساعت عملیاتو کې د قیصری وکسه وژل شوی، یو ټپی دی او 15 زندانی کړی دی.
آقای قیصاری به صفت یک مجرم به صفت یک خائن ملی
ښاغلی قیصاری د یو مجرم او ملي خائن په توګه موږ او هدلي ارګانونو ته پیژندل شوی. دولت سره یې مقابله کړې، دولتي پرسونل یې ټپي کړی. دا نه بخل کیږي. د افغانستان په هر ځای کې چې وي موږ یې د ځانګړو ځواکونو له لارې پرې عملیات کوو او نیسو یې. قیصاري او نور چې د قیصاري غوندې غواړي زورواکي وکړي په مزار شریف کې ځای نشته.
خود پارلمان رئیس او یشمیر غړي د قیصاري په وړاندې د عمل غیر قانوني بولی. په پارلمان کې ترکتبار غړي چې د شمالي ولایتونو استازي دي وایي د قیصاري په کور برید غندي. د ترکتبار وکیلان چې شمیر تر لسو زیاتو وایي په قیصاري تورونه د محکمې له پریکړې پرته نه تاییدوي. د ولسي جرګې غړي محمد عالم سایی وویل چې د بلخ اداره او مرکزي حکومت باید د دې برید ځواب ووایي.
ما رویه حکومت را در
موږ د هر زورواکي په وړاندې د حکومت د چلند تایید کوو، خو په قانوني لارو چارو، نه په غیر قانوني ډول. په دې پوهیږو چې په 19 کلونو کې په بلخ کې زیات غیر قانوني کارونه شوي دي.
د ولسي جرګې د غړي نه دي خبر چې اوس قیصاري چیرته دی. ځینو راپورونو ویلي چې قیصاري شبرغان ته تللی او دوستم سره دی، خو د جنبش ګوندې ردوي. د پارلمان ځینې نور غړي بیا وایي چې د زورواکو په وړاندې باید مرکزي حکومت جدي اقدامات وکړي.
سوالونه ډیر دي. قیصاري که مجرم و، ولې خوشی سه که رښتیا هم مجرم و، د مجرم سره د نیولو نه تنها د قیصاري، د قیصاري ته ورته نور مجرمین چې په افغانستان کې د جنګ سالاران، د مځکې غاصبین، زورواکي، د دوی سره باید قانوني چلند وشي تر څو مرکزي دولت ورځ تر بلې قوي تره شي.
د ولسمشرۍ د ټاکنو نوماند رحمت الله نبیر په قیصاري د برید په اړه ویلي چې په ښار کې د هغه په کور بمباري کول ظلم او غیر قانوني عمل دی. قیصاري پخوا هم امنیتي ځواکونه نیولی و او له حکومت سره بندي و. په هغه د بشر ضد کړنو د خلکو شکایتونه شته.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفحه 1296 اف ام 3.15.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه به سبا د سه شنبې په ورځ تر پایه بشپړه شي. له انتخاباتو نه د څار بنسټونه د جمهوري ریاست انتخاباتو د ابتدایي نتایجو د اعلانولو لپاره د دې پروسې په ژر بشپړېدو ټینګار کوي. پام کوي په دې اړه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ته.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د وو پاتې ولایتونو له شمیرې په دریو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په څلورو نورو ولایتونو کې لا هم دا پروسه دوام لري. د دغه کمیسون د معلوماتو په اساس په پنجشیر، جوزجان او سرپل ولایتونو کې رای تفتیش او بیا شمیرل شوي دي او نن به په تخار ولایت کې هم دا پروسه بشپړه شي. د انتخاباتو د کمیسون یو ویان میرزا محمد حق پرست امریکا غږ ته وویل چې د پنجشیر ولایت د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو نتیجه هم په کابل کې د کمیسون مرکزی دفتر ته رسیدلې ده.
یعنی تقریبا یوازې درې نور ولایتونه پاتې کیږي د بیا شمیرنو تفتیش پروسه. هغه هم احتمال لري چې د سبا ورځ په جریان کې په دغو درو ولایتونو کې هم به شمیرنو تفتیش پای ته ورسیږي.
ښاغلی حق پرست زیاته کړه چې په دغو ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرلو پروسې له بشپړېدو وروسته به لومړی د جمهوري ریاست انتخاباتو ضمني او ورپسې ابتدایي نتایج اعلان شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید له امریکا غږ سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې کمیسون باید ژر تر ژره د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه کړي او د جمهوري ریاست انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلان کړي. خو ښاغلی رشید دغه راز وویل چې د نتایجو له اعلان وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د معترضینو غوښتنو او په دې برخه کې شکایتونو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي.
په لومړي سر کې سره چې کمیسون موږ دقت او شفافیت هڅوو، په هغه حال کې دې ته هڅوو چې دا کار ژر تر ژره بشپړ کړي. د ټاکنو د غلطوالي، د دغه بحران او دغه اوسنی وضعیت لامل ګرځېدلی ده. موږ غوښتنه ده چې ژر تر ژره دوی باید پروسه پای ته ورسوي، پایلې اعلان کړي او زمینه دې ته مساعده کړي چې د شکایت کمیسون بیا د معترضینو سره او څوک چې شاکیان وي هغوی سره کار وکړي، دغه بهیر بشپړ شي او ورسنۍ پایلې ته زمینه مساعده شي. ځکه چې پروسه نور ډېره اوږده شوله او اوږدوالی د دغه پروسې د خلکو په خیر هم نه ده،
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ویلي چې کمیسون باید د دوی د ناظرینو په حضور کې یو ځل بیا د 22 ولایتونو د رایو تفتیش او بیا شمیرنه وکړي. خو د انتخاباتو کمیسون د ثبات او همپالنې ډلې د دغې غوښتنې په ځواب کې ویلي چې دا کار امکان نه لري. د انتخاباتو کمیسون یو کمیشنر اورنګزیب وویل
22 ولایتونه د ناظرینو او مشاهدینو په حضور داشت کې د خپل لوایو طرز عملونو په اساس باندې تفتیش او بیاشمیرنه کړی ده. د کمیسون غوښتنه د ټولو کاندیدانو د ناظرین محترمو کاندید صاحبان سیاسي احزابونه چې اعتبارنامې اخیستې وي او همدارنګه مشاهدینو مدني نهادونه غوښتنه وه چې په دې پروسه کې اشتراک وکړي او کمیسون چاته ممانعت نه ده کړی. نو بنا ان د منګه وویش ولایتونو موضوع تکمیل ده.
د وو ولایتونو د رایو د تفتیش او بیاشمیرنې پروسه چې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د اعتراضونو له امله ترسره شوې نه وه د یکشنبې په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د انتخاباتو د کمیسیون د معلوماتو په اساس په تخار، سرپل، جوزجان، بدخشان، فاریاب، پنجشیر او بغلان ولایتونو کې د 1309 محلونو رای باید تفتیش او له سره وشمیرل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د استازو د مجلس وکیلان د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره په عمومي مجلس کې رایګیری وکړي. ممکن ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
په پام کې ده چې په دې اونۍ کې د استازو د مجلس وکیلان د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره په عمومي مجلس کې رایګیری وکړي. ممکن ټرمپ د امریکا په تاریخ کې دریم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي.
اوس پوښتنه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د استیضاح کولو د پریکړلیک په لومړي مورد کې ده چې هغه له خپلو واکونو څخه ناوړه استفاده کړې ده.
د استازو د مجلس قضایه کمیټې د استیضاح دوه موارد چې له واکس څخه ناوړه استفاده او د کانګرس د تحقیقاتو مخنیوی د تصویب کړل او په بشپړ توګه په ګوندي اساس رایګیری وکړه.
یو ورځ به د اکثریت بیرته اقلیت شي او دوی به د اقلیت د حقونو د تامینولو لپاره ژاړي او چیغې به وهي. او زه به بیا ورته وایم چې د اقلیت حقوق تاسو په خپله په 2019 کال کې له منځه وړي وو.
خپل اکثریت موقف سره خدای پماني وکړی او لطفا په 2021 کال کې کله چې ولسمشر ټرمپ بیا لوړه کوي له موږ سره یو ځای شي. په دې اونۍ کې له عمومي رای ګیرۍ نه مخکې پرون سهار د قضایه کمیټې رئیس جیری نادلر د کمیټې له رای ورکولو نه دفاع وکړه.
دغه ولسمشر توتیه کړي او په 2014 کال کې په ټاکنو کې د بهرنۍ مداخله غوښتنه کړې وه. هغه په ډاګه په 2006 کال کې په ټاکنو کې بهرنۍ مداخله غواړي. هغه زموږ ملي امنیت ته په دوامدار ډول خطر پیښوي.
کوا وکیلانو په مجلس کې رائے ورکړه د سنا مجلس چې جمهوریت غوښتونکي په کې اکثریت دي د استیضاح تحقیقات پیلوي.
موږ حقیقتا د استازو د مجلس د استیضاح کولو موارد ولیدل او د هغوی حزبي خزیه ورانه شو. فکر کوم چې دا د دې تحقیقاتو د نمایښت د ختمولو لپاره یو درخواست دی چې موږ د استازو په مجلس کې
دا سنات راځي. موږ به مناسب مراحل ولرو بیا به دا چیرته نه ځي ځکه چې حقایق پکې نشته. په دې اونۍ کې دوه سناتورانو په ډاګه ویلي چې دوی به د قضیې له اورېدلو پرته د برات رایه ورکړي. دغه مسلې د روان بهیر د سپیشلوالي په اړه شکونه پیدا کړي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
یو شمیر افغان کډوال ځوانان د کالیفورنیا ایالت د سان فرانسیسکو په ښار کې د افغان ځوانانو د کرکټ لوبډله جوړه کړې ده او په ډیرو محدودو امکاناتو توانېدلې دي چې د شمالي کالیفورنیا د کرکټ د اتحادیې غړي شي او په ډیر لږ وخت کې په ټوله کالیفورنیا کې شهرت موندلې. برېښنا تحریک په دې ډلې رپورټ جوړ کړی.
کرکټ په نړۍ کې ډیر مینوال لري په ځانګړي توګه د افغانانو په منځ کې. افغان ځوانان په کالیفورنیا کې د کډوالۍ د ستونزو ډک چاپیریال او سرګردانه ژوند د کرکټ په بهانه یو ځای کیږي چې د افغانستان د مسافرۍ تنده پرې ماته کړي.
د افغان ځوانانو د کرکټ په ټیم کې د سان فرانسیسکو د خار ګنشمیر افغان ځوانان لوبيږي. د ټیم خپل فعالیتونه د 2015 سل دی.
دلته ډیر افغانان دي او ډیر لوبغاړي دي. نو ډیر لا اپورتونټی دلته نشته چې بل ټیمونه سره لوبه وکړي. نو موږ دا کلب جوړ کړل چې د مراشه موږ سره لوبه وکړي او ځای او د دې لم اپورتونټی میلاوي شي. او ډیر ځوانان د افغانستان نه نو راغلي دي چې ډیر ښه ټالنت لري او غید لم دغه اپورتونټی مونږ جوړ کړی.
دا ټیم د شتنه لوبغاړي لري او د شمالي کالیفورنیا د کرکټ د اتحادیې غړي هم دي او په تیرو دوه ورو کې لڅوار لس لوب څخه دوه لس لوبي ګټلې دي.
پا
په دې سیزن کې مونږ په NCC کې یو چې ټوټل 12 گیمه لرو او په 12 گیمو کې مونږ تر اوسه 2 گیمه کړې ده چې لاس نور پاتې ده او زمونږ ګول ان شاء الله دا ده چې مونږ خپل کلب نورم لوی کړو خپل افغانانو او نور دوستانو له چې د کرکټ شوقي ده او چې دې کلب کې راشي او جوین کړي او نورم غټ شي ان شاء الله
په ډیر لږ وخت کې د افغان ځوانانو د کرکټ ټیم ډیر شهرت ترلاسه کړی دی او د کالیفورنیا له بیلابیلو ښارونو څخه یې ځوانان خپل ځان ته راجذب کړي دي.
ما دا واورېدو چې د افغان ځوانانو ټیم په بیریا کې جوړ شوی دی، نو د دغې له امله زه رالم او په دې اوسه مې ځان شریک کړو او د اوسه پورې اوسېیم.
د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي هم د افغان ځوانانو د ټیم ملاتړ کوي او د تصویري پیغامونو له لارې فعالیتونه ستایي.
افغان ځوانان اول زور مبارکي وایم چې کوم امریکا کې دوی دا کلب جوړ کړی ده او ټولو هیوادوالو نه هیله کوم چې سپورټ وکړي. مننه.
زه اشمت الله شهیدی د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړی یم او د افغان ځوانانو ټیم چې په امریکا کې جوړ شوی ده زه د زړه نه مبارکي ورته وایم او د ټولو افغانانو نه مې هیله ده چې
د دغه ځوانانو هیله دا ده چې یو ورځ وکولای شي چې د راشد خان او مجیب رحمان په څیر د کرکټ په سیالیو کې په نړیواله کچه وځلیږي او افغانستان ته ویاړونه وګټي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین وایي کاپلرونه د ماشومانو په واکسین کولو کې پوره همکاري وکړي د پولیو ناروغۍ به زر محو شي. عبدالملک شفق په دې اړه رپورټ را لېږلی.
د دوشنبې په ورځ د پکتیکا په ګډون د افغانستان په 20 ولایتونو کې د پولیو ضد فرعي واکسین کمپاین پیل شو. په پکتیکا کې د روان 2019 میلادي کال په جریان کې د ګوزن ناروغۍ پر ضد د شپږمه دوره واکسین دی چې له 15 کالو کم عمر ماشومانو ته تطبیقیږي. په دې ولایت کې روغتیایي مسؤلین په داسې حال کې د روغتیایي ټیمونو سره د پلرونو پر همکارۍ ټینګار کوي چې میاشت وړاندې د دې ولایت په برمل ولسوالۍ کې د ګوزن دوه مثبت پیښې تثبیت شوې. په پکتیکا کې د پولیو اړوند د جلې څانګې مشر محمد نور په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
پکتیا د والدینو کومک چې والدین خپل ماشومان واکسین کړي، دا چې موږ د دې دروازې ته ورځو دوی واکسین کړي او دوی کولی شي په کلینیک کې هم واکسین کړي چې د والدینو کومک وي خامخا به د پولیو مخه نیول کېږي. نور مسایل دي چې دا به یو مشکل وي چې په څه قسم چیرته څه وشول څه ونه شول، یګانه هغه ښه لاره یې دغه ده چې هر څوک تصمیم ونیسي خپل ماشوم واکسین کړي.
د مرکز شرنې یو تن اوسیدونکی حکیم خان چې نن ورځ یې خپلو دریو ماشومانو ته د پلج ناروغۍ څخه د خلاصون په موخه واکسین ورکړي وایي خپل مسؤلیت یاده کړی، خو له نورو خلکو هم غوښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته ګوزن ضد واکسین تطبیق کړي.
واکسین ماشومانو لپاره ډیر مفید شی ده ځکه چې ماشومان له ناروغیو څخه ژغوري. پولیو ناروغۍ کې چې اخته کېږي د هغه ژوند ټول په مشکلاتو او له خطرو سره ډک وي، ځکه هر پلار په د مکلف ده چې خپل ماشومان باید په وخت واکسین کړي.
ل بلې خو یو شمیر دینی عالمان وایي واکسین وقایوي درمل دي او ماشومان ته ورکول یې له دینی اړخه بشپړ مشروعیت لري. دینی عالم فضل دین وایي:
الله جل جلاله په خپل قران کې یې سی ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا، دی یو انسان ژوند ورل دا لکه د ټولو انسانانو ژوند ورل، او دی یو انسان قتل کول الله جل جلاله په خپل قران کې ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، لکه دي ټول انسانانو مرګ د غايده. نو راځو دي ته سي پوليو یا دي پوليو واکسين دا دي اسلام نه نگاه هر هغه شي سي دي انسان دي ژوند دي ژغورلو یا دي بقا لپاره یي هغه الله جل جلاله په یغه کې عزت ورکړي.
د پکتیکا روغتیایي مسؤلین وایي د پولیو ناروغۍ پر ضد د واکسین په روان فرعي کمپاین کې به د ټول ولایت په سطحه تر 200 زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورسوي چې په شرایطو برابر وي.
ګرانو هیوادوالو، له ګوزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ، تر 15 کالو کم همره ماشومان واکسین کوي. زه ستاسو قمرګله یم.
د درنو اوریدونکو د ملګرو ملتونو د کډوالۍ اداره یا یونیسیار د لسګونو میلیونو خلکو لپاره چې د جګړې غربت جبر او نور عواملو له امله بې ځای شوي دي د نړیوال مرستې د جلبولو په خاطر په لومړي ځل یوه غونډه جوړه کړه. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورئ.
اکثره بې ځای شوي خلک په خپل هیواد کې دننه پاتې دي، خو شاوخوا 25 میلیونه ګاونډي هیوادونو ته تښتېدلي دي. ترکیه اوس مهال تر ټولو زیات د شاوخوا 3.5 میلیونو کډوالو کوربه دی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په ژنیو کې د هغو سیاستوالو او مشرانو په جمله کې دی چې په دې غونډه کې برخه اخلي.
We're of course delighted.
موږ خوشاله یو چې ولسمشر اردوغان د کنفرانس ته راځي او دغه ګډون به خورا مهم وي. لکه څنګه چې په سوریه کې جګړه کمیږي، ګڼ شمیر سوریایان حتی که خوندي هم نه وي بېرته خپلو کورونو ته ستنېږي. په زرهاو بې ځایه شوي خلک په حقیقت کې بېرته هغو سیمو ته راستانې شوي چې باور لري خوندي دي، څو خپل ژوند ورغوي، خپل جایدادونه او کورونو ته بېرته ستانه کېږي. په سوریه کې اته کلنې کورنۍ جګړې 15 میلیونه خلک بې ځایه کړي دي. په افغانستان کې 40 کلنه جګړه د دې لامل شوی چې ډېر خلک د اوږدې مودې لپاره له خپلو مینو بې ځایه شي.
ځینې خلک د غوره اقتصادي فرصتونو په لټه کې دي. زه هلته وم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ نور خلک هم هلته شته. دوی ځکه تښتي چې زړه بوږنوونکي تاوتریخوالي سره مخ دي.
د ترکیې، اردن، لبنان، پاکستان، جرمني او د نورو هیوادونو حکومتونه چې د یو لوی شمیر کډوالو کوربه دي، تر فشار لاندې دي چې کډوال بیرته خپلو هیوادونو ته ستانه کړي. په برېټانیا کې مهاجرت یو له هغو مسلو ده چې دغه هیواد غواړي د اروپایي اتحادیې څخه ووزي. امریکا هم د کډوالو د بهیر د مخنیوي لپاره خپل جنوبي پولو باندې کلک قوانین وضع کړي دي چې پکې له میندو څخه د ماشومانو جلا کول هم شامل دي.
د هغو خلکو لپاره چې امریکا ته تللي، د پناه غوښتنه کوي او د یو مناسب چلند تمه لري. ماشومان یې ورنه جلا نه شي او د امریکا د حکومت په وړاندې زموږ نه د مرستې غوښتنه کوي. موږ په دې مسأله کې ورسره د مرستې لپاره تیار یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وایي چې دا ډول مسلې باید په نړیواله کچه حل شي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
مهم خبرونه لنډیز اورئ. د متحده ایالاتونو د سنا غړي لینزګرام نن په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. ښاغلی ګرام ویلي دی چې ټاکل شوی جمهور رئیس ټرمپ همدې ونی کې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو اعلان وکړي او د سرتیرو وتلو کال به 2000 وي. بل پلاو د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د امریکایي سناتور سره یې په روانو حالاتو طالبانو سره د سولې په خبرو او د افغانستان د باندې د وسله والو طالبانو د پټېدو د ځایونو په هکله غږېدلی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په 3 ولایتونو کې د رایو د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه بشپړه شوې ده او په 4 نورو ولایتونو کې لا هم دوام لري. امریکا وردو امریکا غږ ته نن تایید کړه چې په افغانستان کې خپل عسکر کمی وي او د افغان همکارانو سره د امنیتي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ژمن دي. افغان ځانګړي ځواکونو د روزګان په ولایت کې د طالبانو په یو زندان د عملیاتو په ترڅ کې 2 تنه زندانیان خوشي کړي دي. د پاکستان د صدر اعظم دفتر وایي عمران خان د امریکا د سنا د مجلس د مخور سناتور لینزګرام سره په اسلام آباد کې کتلي دي او په دوه اړخیزو مسالې ورسره خبرې کړي دي. د بخښنې نړیواله اداره وایي په ایران کې د تیرې میاشتې د حکومت ضد په مظاهرو کې 300 کسان وژل شوي دي. په هند کې د نن د دین او مذهب په اساس د تابعیت ورکولو د قانون د تصویب کېدو په غبرګون کې تازه مظاهرې شوي دي. د دغه نوي قانون پر ضد مظاهرو کې چې د مسلمانانو ضد ګڼل کیږي د هند په شمال ختیځ کې 6 تنه وژل شوي دي او په نوي ډیلی کې شاوخوا 200 نور ټپیان دي. او وروستی خبر دا چې نن په فرانسې کې د ترانسپورت مامورینو د کار نه کولو د اعتصاب 12مه ورځ ده. خلک په دې په غوسه دي چې حکومت غواړي د هیواد د تقاوت په سیستم کې اصلاحات راولي.
درنو اوریدونکو دوه نیم ساعت خبری پښتو خپرونه هم په همدې ځای پای ته ورسیده. د تل په څیر په لنډو شیبو کې د دری خپرونه اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېدئ. تر بیا لوی الله مالشي.